السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې د خپل قربا منوشانه کې هلیو پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې اولنۍ نیمایي کې درته یو شمېر ریپورټونه لرو او په دویم نیمایي کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو وی مجله اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. یونیسف ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جینکو خونځي زر تر زر خلاص کړل شي او ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د زیاتو ضروري مرستو په نه ترلاسه کېدو خواشینی ښودلې ده. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوې ده. د ضلع ډیپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د فروری له 14 پیل شوې دې کمپاین کې به د ضلع سده پاسه 1,20,000 هغو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نوموړي پرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه یو ویډیو پیغام کې وویل چې خلک د خپلو بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول د نورو ستونزو له هوارولو سره نه تړي.
بازی خلق وای چې را مونږه کمپنسیشن نه ملاوي یا داسې دی اسی دی او پولیو کټر نه ورکای زاتو صدا اپیل کوم خپل مشرانو ته کشرانو ته سیول سوسایټی ته او میډیا ته د مونږ سمه ځین او وار خلک چې دا پولیو ډېر خطرناک مرز دی مهرباني وکړو خپل ټولو بچو ته دا کټر ورکو زمونږه پولیو ټیمونو سره ورپور تاونو کو.
ریحان ګل خټک په وینا د دې کمپاین لپاره شپږ سوه یو ټیمونه جوړ کړل شو. د امنیت لپاره هم کوټلي اقدامات شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې په تیر 2022 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو شل کیسونه رپورټ شوي او 19 یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. د پولیو نور 2 کیسونه په لکه مارواته او یو په جنوبي وزیرستان کې رپورټ شوی دی. د بلوچستان په دوکې سیمه کې وسلوالو نن سهار یو پولیس افسر وجلې ده. د دوکې ضلع د پولیسو مشر سید صبور آغا مشال ریډیو ته وویل پیښه هغه مهال شوه چې پولیسو د گاشت پر مهال یو مشکوک گاډی ودراوه چې په کیس ورو کسانو په پولیسو ډزې وکړې او په نتیجه کې ای ایس آی محمد سلیم په مخه وجل شو. صبور آغا همداراز وویل ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې وسلوال غلو ځکه چې د تېختې پر مهال ترې د پیښې په ځای کې سوارلس شمسي شیشې او یو کلاشنکوف هم پاتې شوه. د نوموړي په وینا د وژل شوي پولیس والا تعلق د خیبر پښتونخوا سره ده. د برید وروسته ګڼ شمېر پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا تور پورې کړی چې د ملک روانو حالاتو ذمہوار د پوز پخوانی مشر جنرال قبر جاوید باجوه دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیو څرګندونې د فروری په 12 په ټویټر پاڼه خپرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د خپل واکمنۍ پر مهال تر هغه وخته هیڅ فیصله نشو کولای چې د په وینا جنرال قمر جاوید باجوه به یې منظوري نه ورکړي. عمران خان زیاته کړې چې د حکومت د جنرال قمر جاوید باجوه په امر ختم کړل شوی. بلخوا د پاکستان پوز لا لوړاندې د عمران خان دا ډول تورن رد کړی دی. پوز وایي دوی په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او په کار ده چې سیاستوال هم په سیاست کې د یادې ادارې لخ کې لولو ډاډ وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ یا یونیسیار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د جینکو خونځي زر تر زره خلاص کړل شي. دا خبره د یادې ادارې د ایشیا پیسیفیک څانګې د فروری په 12 په ټویټر لیکلې ده. دوی زیاته کړې په کار ده چې هیڅوک په هیڅ حالت کې له زده کړو بې برخې نشي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په دې اړه لا هم څه غبرګون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 د افغانستان واک ترلاسه کړی او له هغې راهیسې یې له شپږم ټولګي پورته د جینکو ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې دي. ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو په نه رسېدو خواشینی ښودلې ده. دا خبره د ملګرو ملتونو د بیړنیو بشري مرستو د څانګې مشر مارټن ګریفیتس د فروری په 12 په داسې وخت کې کړې چې په شام او ترکیه کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمېر له 1,500 وختی دی. یادې ادارې ویلې چې د فروری په 6 د راغلي زلزلې له وجې د مړو شمېر ښکاري داسې چې نور هم زیات شي. د ملګرو ملتونو مرستندویه کاروان د ترکیې له لارې د شام شمال لویدیز ته رسېدلې. خو مارټن ګریفیتس ویلي چې تر دې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د په وینا زلزلې میلیونونه خلک متاثره کړي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ ټاکل شوی ده چې د پاکستان سوپر لیگ په نوم د کرکټ ټورنمنت له نن څخه په ملتان کې پیل شي. د دې سیالیو لومړی لوبه به په ځایي وخت نن مازدیګر 3:30 بجې د ملتان سلطانز او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ کیږي. ټاکل شوی چې د یادو سیالیو پایل لوبه به د مارچ په 19 ترسره کیږي. دا د پاکستان سوپر لیگ اتمه اتلولي ده چې شپږ لوبډالي پکې برخه اخلي. د 2022 کال د اتلولۍ په پایل لوبه کې لاهور قلندرز ملتان سلطانز ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا ویلي چې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا هغه سړی دی چې د تیر حکومت ختمولو کې لاس لري. نوموړي همداراز اتور لګولی دی چې جنرال قمر جاوید باجوا د موجوده سیاسي او اقتصادي بدحالۍ ذمہوار هم دی. عمران خان له دې وړاندې خپل پلویانو ته په بیا بیا د هغه د حکومت رانسکورولو په لړ کې د بهرني سازش بیانیه وړاندې کړې وه. سیلونکو وایي د عمران خان بیانونه په خوا هم سم نه وو او اوس هم سم نه دي، خو غواړي چې په ولس کې د خپل مقبولیت برقرار ساتلو لپاره نوي نوي بیانونه جاری کړي. په دې هکړه تفصیل د غلام غوث ریپورت کې اورو چې د عمران خان د هغه ویډیووي وینا په غږ پیلېږي.
اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا.
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی چې په یو تازه ویډیوي وینا کې د پوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هغه د حکومت د رانسکورولو تور پوری کوي. عمران خان دا هم ویلی دی چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیووي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو.
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے.
کوم اختیارات چې د جنرال باجوا سره وو نو هغه د باچا پرنګ په ټول هر سواک اختیار لرلو او ټولي پیسلې د هغه وی. د حکومت کار به هله کېدلو تر سوچي به هغه ویل چې او دا کار سم دی.
ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوا فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی چې دا هغه د حکومت د ړنګ کولو فیصله یې کړې و.
آج جدر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے. عمران بڑا خطرناک ہے.
نن چې پاکستان چرته ولاړ دی نو ذمہوار یې هغه سړی دی چې د حکومت راغورځولو فیصله یې کړې وه او ویلي وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی، لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباهي راغلې ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړې وه.
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوگی کس طرح فیصلہ کیا.
یاد دیوی چې تیر کال په قومي سمندر کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لاري د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شاباز شریف په مشرۍ نوې اتحادي حکومت جوړ شوی وو، خو هغه وخت عمران خان خپل پلویانو ته ویلي وو چې د یو بهرني سازش د لاري د هغه حکومت رانسکور شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا عمران خان د واک نه لري کړی وو. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی، او هغه له پکار دی اقتدار چې په هر طریقې کپاری کے ہر سکی گنا غدی ہوشی او لوام چھے ٹکتا خلق اور پسید ہے او دا خلق چھے اور پسید ہے انہوں دے کہ یا سیاسی شعور نشتے او یا دے چکم دے نو پلو مسالو نا خبر ندی او دا خبر رو دیر اخکارا شوا چھے اغا کوشش دا کاؤ چھے باجوا لری کی دا باجوا دا دا ترمند چگڑا وا دا کوشش دا کاؤ چھے باجوا لری کی او دا خپل مرضائے د پوه سر لغ کر راولی چې غزایره خبره ده چې هغه په زمیدو
خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي که څوم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ و، خو عمران خان د داسې بیانونو د لارې په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا ترلاسه کړې ده.
عمران خان اول د امریکای خلاف او بیا ورپسې د باجوا خلاف چې کوم نقطه وا هغه خپل کړلاغه لري چې عمران خان سره په ماضي کې او اوس هم د یوټرن زغستی خو د خپل ورکر دننه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتلې ده. د دې وجې نه عمران خان سره ته پته ولګېدل چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خو د عوامو نه ووټ نشم غوښته، نو په کار دار چې د عوامو دننه د پاتې کېدو لپاره او د راتلونکو انتخاباتو کې د کامیابیدو لپاره یو مقبوله ناره په کار ده، او د هغې لپاره هغه دې وخت کې د اسټبلیشمنت خلاف او ورسره د دې نه مخکې د امریکای خلاف دغه آوازونه وکړل او د عوامو دننه دا نارې د مخکې نه مقبولې وي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوو صوبو صوبایي اسمبلیان هم تحلیل کړي دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې د روان کال په اخره کې په خپل وخت کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت پخوانی وزیر اعلی محمود خان ویلي د ګڼ شمیر ستونزو باوجود یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. نوموړي دا څرګندونې د صوبایي حکومت د ختمېدو وروسته په لومړي وار په سواد کې د ګوند جلسې ته په وینا کې کړې دي. هغه ویلي د ترسره کړو خدمتونو ګټې به یې د صوبې ټول ولس ته رسیږي. خو د سوات یو شمیر کسانو بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعلی محمود خان د پخوانی وزیر اعلی محمود خان دا ادعا رد کړې دي. دوی تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت پراخې درغلې کړې دي او په کار ده چې د عامو انتخاباتو نه وړاندې یې احتساب وشي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکونانو د خیبر پښتونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته وروسته هغه خپله وینا کول چې د سوات ولس ته د حکومت د سلورو کالو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د سلور نیم کرا چې کوم ما حکومت وکړو او په کوم حالاتو کې ما حکومت وکړو. لول فټاوا داغه مرجرو یو نیم کال پاره کې ما تیر کو دو کار بیا کووډ راغی تاسو ته پته وا د الله زاده طرفه یو امتحان و هغه هم تاسو وکتو چې لږ بوسا واغستو نو وفاقي حکومت رن لاړ او د هغې نه بعد بیا په خیبر پختونخوا کې سیلاب راغی. دا څلور نیم کاله ما د دې خلکو دپاره د دې عوام دپاره محنت کړی او د هغې ثمرات تاسو ته میلاویږي یوازې په سوات ملکن ډیویژن کې نه، ان شاء الله دا پورا په خیبر پختونخوا کې دا ثمرات د ټولو پختونو ته میلاویږي ان شاء الله.
محمود خان زیاته کړه چې په مرکز کې د هغوی د پارټۍ حکومت لو سره مرکزی حکومت د صوبې پټ وترولو چې ورسره صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ شو.
دې خلکو تر اوسه پورې 280 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا نیولې دي نه ورغی، او چې کله ته پتا وا چې موږ به د اسمبلی ماتو نو دوه اخر نه ترانچ مترو اغم نه راغلی کو چې کله مونږه اسمبلی نه ماته کړی دا غینه باندې پیسې ورکړي دا خلک پکه مخله باندې خبره کوي.
بل خو ته سواد پاس ظلمي او عام خلق وای چې پاکستان تحریک انصاف د کرپشن په ضد او د انصاف لپاره اوټ اغسته وو. دوی تورو لګوي چې د پارټۍ صوبایي ممبرانو او وزیرانو ټګي برګي کړي لومبۍ د هغوی احتساب وشي وروسته د ټاکنې وکړي شي. د وشو مټېتال اوسیدونکو انور سرفراز چې منګوره کې روزګار کوي وای
اوس دا ویل غواړم چې مطلب کم از کم د احتساب دی وشي په دې وجه دی چې سبا لکه مونږ باندې نور داسې حکمران راشي بل کسان راشي که دوی ته اوس موقع ورکړی شي نو دا به مونږ ډېر یو غټ مسله به جوړي. سبا بل یو کس سړی به کرپشن کوي بل ورځ بل سړی به ایم پی اے ایم این اے منسٹر به کرپشن کوي. خو دا لازمن پکار دی چې مطلب په دې باندې احتساب وشي.
یو بل زلمی پزل واحد وای چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون لپاره اوټ ورکړی وو خو دا غوی په وینا یا د پارټۍ په دغه کې پاتې راغلی.
په دې صبح کې مونږ د پی ټی آی له اوټ ورکو چې بدلون راولي هغه الټه چا کسان هغه چې هغه سره لس زر روپو درک نو هغه اوس ارپتیان شوي دي اسمه کې هغه ستدي کمرشل ایریا کې په کالام په موډن په هر ځایونو کې چې هغه خپل هغه روپۍ هلته د صوبې کم خزانه اوس صبح په 1100 ارب روپو قرضدار شوی نو موږ غواړو چې د دې احتساب وشي چې دا روپۍ د کم ځای نه دی او دا خزانه خالي کړی دی.
بل خو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد، د ضلع سوات پخوانی د ترقیاتی کارونو مشر او صوبائی اسمبلی غړي په ضلع کې دغه جلسې کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسیره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د تحقیقات وفاقي ادارې یا اف ای ای ته ویلي چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر شوی د خزانه وفاقي وزیر شوکت عزیز ونیسي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله په کراچۍ کې رسنیو ته ویلي چې د تحقیقات وفاقي ادارې د شوکت عزیز په اړه پلټنې سرته رسولي او په کار د شغت سزا ورکړل شي. نوموړي تور پورې کې شوکت عزیز د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی وو. د شوکت عزیز لخوا په دې اړه تازه خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو دوه ورځې وړاندې یې دا تورونه رد کړي وو. نیاز علي خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د پروري په 12 په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره اف ای ای ته اجازه ورکړې ده. شوکت ترین د عمران خان په وینا داسې کار کړی چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د اف ای ای تحقیقات مکمل شوي دي
او اف ای ای نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے.
دی وایي چې اف ای ای د هغه د نیولو اجازه غوښتي وه چې حکومت اجازت ورکړی دی. د ملک د اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په څیر سړی کارولی او شوکت ترین یو داسې اقدام هم وکړو چې په ممکنه توګه تی پاکستان ته زیان رسېدو. د شوکت ترین په ضد د اف ای ای پلټنی بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړی شي
او ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے.
درانا ثنا الله د تازه خبرو په جواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سندی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپلو خبرو کې ویلي دی وایي چې شوکت ترین قدار نه دی. په سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیل بیل وي. که څوک بیل فکر لري نو هغه قدار شو. زموږ حکومت چې د آی ایم ایف سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړی وو، نو هغه وخت د پی ډی ایم مشرانو ویل چې د هیواد سودا یې وکړه، نو بیا خو چا د دوی په ضد د غداري تورونه نه دي پوری کړي. باید چې د غداري تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سن صوبې مشر علي زيدي بیا مشال ریډیو ته ویلي چې شوکت ترین قصور دا دی چې هغه د عمران خان سره په کلکه ولاړ دی. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دی، دې حکومت ته هغه سازش کاری. له دې وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پر لپسې لړۍ روانه ده. دوی دې د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د خبرې په داسې حال کې کړي چې له دې وړاندې وفاقی تحقیقاتی اداری یا اف ای ای د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازت غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهده په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانه وزیرانو سره په ټلیفون شوې خبرې مخې ته راغلي وي چې بیا د پی ډی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بللې وو او په شوکت ترین تور پورې کړی وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملي ګټې او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره اف ای ای ته استولې وو. رانا ثنا الله ویلي چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت په ډېر زر راورسیږي. رانا ثنا الله ویلي چې عمران خان له تیر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او هیواد ته زیان ورسیږي. د خبری غونډې په مهال د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې څپه راغلې ده. هوټولي امنیتي او قانون پیل کوونکې ادارې حکومت په دې اړه پوره تیاری لري او موږ به د ترهګرو مخه ونیسو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وائی چی پتھیر وختن کی لتر ہگر اسرا د خبر اترو دلاری د سول تجربہ ناکام شوی دا او کومی خبری اتری چی شوی بی لبد مرغا تر وسای کوم خن تجا مختن دراغلی نو پراتون کی د تر ہگر اسرا دا ڈول د خبر اترو امکان نشتا.
مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے.
رانا ثناء اللہ ویلی چی د پروری پا دولہ سمے د بلوچستان پا گوادر او سن پا کراچی کی دا امن و امان په اړه هم خبرې غونډې کړي. د دواړو صوبو پولیسو او نورو امنیتي چارواکو زموږ سره د چینایي او نورو بهرنیو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هیله لرو چې بهرنیو وګړو ته به بشپړ ډول تحفظ ورکړي شي. رانا ثناء الله د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرنیو وګړو ته د امنیت په اړه خبرې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت د پېښور په پولیس لاین جماعت کې د 14 وروستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرټري پولیسو او نور امنیتی دارو ته یو خط لیکلی وو چې پکې ویلې شوی وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرني وګړي په نښه کولو خطر ده، نو د بهرني وګړو د امنیت لپاره دې سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفائی فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د مشال رادیو خبرونه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې پرون د بنو ولسی پاسون غونډه کې ویناوال وویل چې پښتون میشته سیمو کې د وسایلو خپل اختیار غواړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوی وکړي. د غونډې مشرانو خپل ویناو کې همداراز وویل چې پښتانه جنگونو ډیر وځپل، نور د پښتنو په سیمو ناامنۍ او جنگونه نشي زغملی. د ولسی پاسونو دا لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې د 13 مودې راهیسې د پېښور په شمول د خیبر خوا په بیلابیلو سیمو کې ترهګر بریدونه شوي او ګڼو خلکو ته پکې مار روبلا وخته. بلخوا د وزیر اعلی شهباز شریف په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت او پوځ ویلې د صوبایي حکومتونو سره په همکارۍ باندې ناامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوی کوي. د بنو ولسی پاسون د پرونی غونډې تفصیل د عمر وزیر رپورت کې ورو.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو، د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمه‌وار دی، خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه په جنگونو کې ښکېل کړي.
ترهاګری یا په دې خامره جنگ پدې کې یو اړخ ته د دنیا ناوړه منصوبې دي، بل طرف ته د خان غفلت هم دی. لکه په خپل خان ته هم بتن سو افرادی قوت او معاشی قوت دا به مونږ نه ورکوو چاته. هر هغه قوت چې دا خاوره ته جنگ درامي، دا هغه برخه جوړېدل یا هغو ته پتې ورکول، یا هغو ته پیسې ورکول، یا هغو ته جاسوسي کول، دا د وطن ته بدبختي راوړي. خو دې کې نه به هم خپل خان ته کلارو. البته په دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا پالیسیانې دا د پښتون کام نه دي، دا بیرونی دي. خو د تحفظ دپاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي.
پاسون کې راغونډ شو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې پښتانو ته د آئین لاندې پر خپلو وسایلو خپل اختیار ورکړي. ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت د ترهګرۍ او وسله والو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي. د بنو ولسی پاسون پاړه د غلطه انتظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون په ټولو سیمو کې وسله والو زید عملیات دوام لري. د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وزیرستان گیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي او د لړکې سروې پیل شوې. لسیمې مشرانو سره هم جرګې روانې دي. په دې وروستیو کې د وسله والو تازه بریدونو او نام نیزید په سواد، بونیر، دیر، بجاوړ، پیښور، لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونونه شوي چې وروستۍ تازه په تیرو څو ورځو کې مومن قبایلي ضلعه کې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن وایي په کابل کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. هغه په هند کې له یو ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو ډلو لپاره د یو امن د په امن کې یو پټ ځای بدل شوی دی. ملګرو ملتونو هم ویلي داعش غواړي په کابل کې د چین، ایران او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. که څه هم طالبانو د نړیوالو د وروستیو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو له دې مخکې یې په وار وار دا ډول اندېښنې رد کړي چې ګنې په افغانستان کې وسلوالې ډلې پټنځایونه لري او له دې هېواده بهر هېوادونو ته کوم ګواښونه شته. په دې هکله تفصیل د امید ظهیر مل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د دې هېواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي، د افغانستان وضعیت د ننه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی، داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیکه توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صدرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د بورډ ایچ آر واکې له یو شمېر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي او وایي، افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلسن په کابل کې د روسي، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی او بریدونو ته په اشاره وایي، په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
زما پان که موږ ځینو حقایقو ته وګورو، د راتلونکي په اړه ډېر څه نشو ویلی. موږ په کابل کې د القاعدې مشر ولید، ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پي پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیښې په نورو ګاونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغو له دې وضعیت نشي وتلی چې څو اوسنی حالت بدل نکړي. هغه حالت چې پخوا به هم پکې ځینو جهادي او وسله والو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نه مني چې ګنې د افغانستان وضعیت دې تر دې کچ خراب وي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل،
موږ دا خبره راټولو دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرني په افغانستان کې مسله شتون ولري. اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي افغانستان خاور چپوراندې استعمال کوي هلته تعدید شو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن داسې مهال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل، داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لا منځوي کولو په خاطر خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبې په ورځ شوې غونډه کې یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه هم خبرداری ورکړ.
له دې رپورټ سره د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې له نن څخه پیل شوی د کمپاین کې به د ضلع څخه د پاسه 1,200,000 هغو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. په تیر 2022 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو شل کیسونه رپورټ شوي چې یوازې 18 یې په شمالي وزیرستان کې، د پولیو نور 2 کیسونه په لکه مروته او جنوبي وزیرستان کې رپورټ شوي. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې وسلوالو نن سهار یو پولیس افسر وجلې. د دوکۍ ضلع د پولیسو مشر سید صبور آغا مشالې لوتو ویل دا پیښه هغه مهال شوې چې پولیسو د ګاش پر مهال یو مشکوک ګاډی ودروه او په کې سورو کسانو په پولیسو ډزې وکړې چې په نتیجه کې ای ایس آی محمد سلیم په موقع وجل شوی. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا تور پورې کړی چې د ملک دروانو حالاتو ذمہوار د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان د ویډیوي سرګندونې پرون په ټویټر پاڼه خبرې کړې دي. بلخوا د پاکستان د پوز د امریکو څنګه آی ایس پی آر لا لوړان دي د عمران خان دا ډول تورن په وار وار رد کړې دي. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یونیسیار ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جنکو خونځي زر تر زر خلاص کړل شي. دا خبره د یادې ادارې د ایشیا پیسیفیک څنګه پرون په ټویټر لیکلې ده. دوی زیاته کړې په کار ده چې هیڅوک په هیڅ حالت کې لزدا کړو به برخې نشي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په دې اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. او ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د زیاتو ضروري مرستو په نه رسیدو خواشینی ښودلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د بیړنیو بشري مرستو څانګې مشر مارټن ګریفیتس پرون په داسې وخت کې کړي چې په شام او ترکیه کې د زلزلې له وجې د مړو شمیر له 1,500 اوښتی دی او نور 3 میلیونه خلک یې متاثره کړي دي. دا و تر دې دمه د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز. او اوس ترته د ژمنې سره سم خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې د باړې ادبي لیکونکو د یوې غونډې حال ته باجوړ د یو شاعر مرکه، د حساس یوسفزي نظم او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه اورېدل شي. دا خبرونه نجیب امیر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې د پیښور د یوې ادبي غونډي راپور ترلاسه. د باجوړ له وزوان شاعر صاحب الله نه چار سره مرکه کړي. په خبرونه کې مو د حساس یوسفزي او نظم ته هم ځای ورکړي او د زما د افغانستان لړۍ یو بل کړي هم اوریدل شي. بدرګه مکړه د پیښور په ارباب لنډه کې د باړه ادبي لیکونکو په نوم یو ادبي تنظیم دی. دغلته شاعران او لیکوالان په هرو 15 ورځو کې یو وار راټولېږي. دوی لومړی یو نظم یا غزل یا افسانه تنقید ته وړاندې کوي او بیا تر هغې وروسته آزاده مشاعره کوي. په پیښور کې د مشال راډیو همکار د دغه ادبي تنظیم باړه ادبي لیکونکي یوې غونډې ته ورغلی وو او یو رپورټ یې راستولی دی د مشاعرې په برخه باندې. او دا رپورټ د یو شاعر په غږ پیلېږي.
لیونۍ کېږم ډېره ګرانه ګزاره شوه په درې زره تروړه شوه دوړو والله دې خیر
لگرانی نه دا فریاد د عبدالقدوس حساس لهنجرینه د پیښور ارباب لنډې کې اوریدل کیږي. چرته چې د فبروري په 10 نیټه باړه ادبي لیکونکي خپل 15 ورځنۍ غونډه تر سره کوله. په دې غونډه کې تر کره کتنې وروسته یو آزاد مشاعره وشوه. مشاعره د فیروز خان افریدی په غزل پیل شوه چې یو برخه یې دلته راخلو.
دنیا مثل د اشیاء سیوری شلی
سوری چا دی پلا سور ولی کپ شازی در پسی برا روانی چی پسی دا مخ کے در نزغلی وچی دنیا لگت اوزی مفلس شی مفلسان خلقو پنش کی دی شمیر لی
پزل ممن پخپل شیر کی لخپل شاعرانہ روا سرمین کڑی وا
آغا پزلونو پٹولو کے ماہر اخکاری یا و جنے دا چی پخپل حسن غاویر اخکاری دا چی دستائی پا خوگو خوگو شیرونو کی تل پزلا ستا دا جون ملگرے جوڑ شایر اخکاری
حساس ایسوگزی بیا پخپل غزل کی لبدمنے و سر ٹکولے و
ما سو سوزل پوحکڑو قسم دے مخترم او دا زرم این پدا سی او سنم دے مخترم او دے خار تا چرازے نو لک پا پام راز جانانا دے خار کے اس کسا پا کسا بم دے مفترا
غلام ایدر حیدر پا خپل شیر کی پدی پوہیدلے او چی ولی او دے سل پارا قتل کیگی
حس بے حس چی قتلے گا ما پوئے گم حس بے حس چی قتلے گا ما پوئے گم پا گناہ میں خب پوئے گا ما پوئے گم وقت پا خپل ادبار کرم سمرا بے ادبارا دے خپل سور یا ایرے گا ما پوئے گم او تا حیدر پشپیلی کے رات حیدرا پشپیلی کے رات ویل خبر ادھر سیگما پوئگم
پیز محمد پیزان کپ دوا کی ٹول پختونخوا یادوی نو د سواد په مخ لاسونا راکاگی
خواگه خواگه ساہو نراکاگما د چا د بام بادو نراکاگما باز سہرے زڑ پوری اونی سما پس سے ہرو نکو نہ راکا گما تو آ کے ٹول پختونخوا یاد کم دسوات پمخ لاسو نہ راکا گما
د ذکر ورد چی باڑا ادبی لکن کی بار با پلنڈے دورہ روڈ باندھ خپل تنقیدی غنڈ کبھی چی پورستی پیر کی آزاد مشاعرہ ہن کی او پلزگن و شاعران بکی خپل شیرو نوائی
منم چ خود روزی رسان دے پا اکل پڑ اریو انسان دے یا منم چ خود روزی رسان دے پا اکل پڑ اریو انسان دے ستا سو تر وگا دا حساس دا ترا نشوا پدرے زر تروڑا شو دوڑو والا دے خیر کی لیونے کی گم ڈے رگران گزار شو پدرے زر تروڑا شو
د پیخور پار باب لنڈے کی د باڑی ادبی لیکن کو لغونڈے زمون خبریال خبر والے اس در تا دا باجوڑ دے ودا سی خوکجب شاعر مرکت رو رو چی شاعری دا کمال دا خوغڑی توب دے وی ادبی جرگی ہم نلری ما ور سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې کړي په سر کې د لند ځان پړغګی دلې ده
مخکې لارتنه خو تاسو او د مشال رادیو د ټوله ډلې ډیره زیاته مننه کوم چې دغه وخت مو راکړ چې د مشال رادیو اوریدونکو ته زما غږ ورسی زما یو څه پیژندګلو ورسی امیر صاحب زه د باجوړ اوسیدونکی یم باجوړ کې چارمنګ یو وادي ده الته زه زیږیدلی یم نوم مې صاحب الله ناچار دی او تعلیم یعنی زده کړې ما تر اووم ټولګي پورې کړې دي
ناچار صاحب مننه چې خپل تعارف مو له اورېدونکو سره وکړو زما پوښتنه به درنه دا وي چې دا شاعري چې تاسو د خوند لپاره کوئ که نه غواړئ له دې لارې خلکو ته خپل د زړه خبره یا یو خاص پیغام ور ورسوئ
نو امیر صاحب داسې ده چې شاعري خوند خو لري یو څوک چې یو څه شوق لري نو هغه د شاعرۍ نه خوند اخلي هغه خبرې چې هغه په دغه رموزاتو کې وي نو بیا خو خوند کوي خو د خوند سره زما په خیال چې بلاغ په کار ده چې شاعرۍ کې هغه خبرې وشي چې مطلب دا دی چې په هغې کې ولس د ځان دپاره یو څه ولټوي په هغې کې د ولس دپاره لکه سولې خبرې وي څه د امن خبرې وي څه نورې داسې ګټورې خبرې باید چې په شاعرۍ کې راوړل شي نو هغه شاعری زما په خیال کې بیا ډېر خوند کوي
صاحب الله ناچار سے مننه مکم بل سوال مې ذهن ته دا راځي چې ستاسو د شاعری عمده موضوعات څه دي یعنی څه ډول پیغام پکې خلکو ته رسول غواړي یعنی غزل مو د جانان غم له ځانه سره وړي که د دوران غمونه هم په خپله لمن کې رانغاړي
امیر صاحب داسې ده چې شعر خو بس زما به څه شاعري وي البته بیا هم تاسو ملګرو کرامات او برکات دي نو هڅه کوم چې داسې یو نړیوال فکر یو د اصلاحي خبره د امن د سولې خبره او رومانیت خو ظاهره خبره ده من انسانان یو رومانیت خو باید چی وی نو یو څه لګه ډیره شوخی هم زما په شعرونو کې تاسو به روسته په خپل اندازه وکولې شي تاسو به واوري
صاحب ولانا چار صاحب تاسو مخ کې یادونه وکړه اوریدونکو اوریدا چې تاسو د باجوړې د خسته باجوړ خو زما دا خیال ده چې تاسو ولته کم پاتې شوی یاست په نورو سیمو کې مژوند او روزګار روان دی نو درته وایي چې ادبي هلې ځلې څنګه جاری ساتي او د کومو ادبي جرګو سره تاسو تړون لري
او امیر صاحب ادبي هلې ځلې خو داسې ده زه دا مهال په پېښور کې مونږ ژوند کوو او بیا په پېښور نه پسې هم زه په پنجاب کې یم کار روزګار په سلسله کې هلته بس مشغول یم یو څه د پېښور نه هم لرې یم داسې ډېر په پېښور کې نه یم نو کله هم چې یم دلته په پښتونخوا کې نو بیا خو دای چې چرته چې مشاعره ملګري می خبر کې نو ځان رسوم چرته چې تنقیدي نشستونه یې د ملګرو چې کمې دلته ټولنې دي نو زه خپله پوره پوره هڅه کوم ځان رسوم البته داسې کم یو باقاعده تړون زما د کم یو تنظیم سره په دغه خاطر نشته چې زه زیات په پښتونخوا کې یم نه
ملګرو د خوږژبې شاعر صاحب الله ناچار سره د مشال رډیو مرکه اوري مونږ له ناچار صاحب نه مننه کوو او اوس به تې غوښتنه وکړو چې مونږ ته خپل یو غزل د خپرونې په دې برخه کې راواوروي ناچار صاحب
ولې نه حتمن امیر صاحب حتمن به وایو شعرونه به وایو زه به د غزل نه مخکې د بل غزل یو دوه درې شعرونه درته ووایم امیر صاحب چې وشو لږ دیدن د زړګي سوی ښه شو وشو لږ دیدن د زړګي سوی ښه شو زه د خیره نن خو ماښامې ښه شو څه نا څه راویښ یې کړو بیدار یې کړو څه نا څه راویخ کړو بیدار یې کړو مونږ له د حالاتو تریخ لوګی ښه شو نه چې د انسان په درد ونه ژاړي نه چې د انسان په درد ونه ژاړي نه نو بیا د زړه نه خو لرګی ښه شو او امیر صاحب دا بل یو غزل دی چې په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې په دې غرونو کې لمبی خلکو کولی او د دوی به تماشې خلکو کولی جنگو غیر چاپیر اور په وطن کې جنگو غیر چاپیر اور په وطن کې پښین ژمی کې خولې خلکو کولی مونږ په سولې په سډیر غونه وکړل مونږ په سولې په سډیر غونه وکړل د جنگونو اراده خلکو کولی شور و هر سړی د ځان سره لګیاو شور و هر سړی د ځان سره لګیاو په حالاتو تفسیری خلکو کولې محافظ به په آرام خوب دو او په غرونو کې بشپې خلکو کولې میلمنی زندگی مونږ لکړه خرابه میلمنی زندگی مونږ لکړه خرابه یارانی ور سره دی خلکو کولې جنکو به احتجاج کوو هوا تا جنکو با احتجاج کا وہ ہوا تھا بے تپوس یہ رشتے خلق و کولی یو سڑے اولا پمخ کے مخ کے تللو یو سڑی تب خیری خلق و کولی بیا با سکی گلالیا خبر نیم بیا با سکی گلالیا خبر نیم دے طرف تا اشارے خلق و کولی دا ناچار دا مجبورے نا خبر نو دا ناچار نا بگیلی خلق و کولی
په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې او د دوی به تماشې خلکو کولې میلمنې زندگی مونږ لکړه خرابه یارانې ور سره دې خلکو کولې د ناچار له مجبورې نه خبر نو د ناچار نه بګیلې خلکو کولې ناچار صاحب ډېر ښکلی غزل دی او دا سو شعرونه پکې زما ډېر زیات خوښ شو ډېر خوند یې وکړو ډېره مننه او چې دا شعرونه مو موږ سره شریک کړه درته وایي چې کتاب مو چاپ شوی که نه
نه امیر صاحب داسې ده کتاب لا مې نه دی چاپ کړی زما په خیال زما خپل فکر دغه دی چې یو څه ډېره شاعري وشي او بیا پکې زه وایم چې انتخاب وکړم د ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته وړاندې کړم او هغو پکې راته انتخاب وکړي نو زه وایم چې یو کتاب دې چاپ شو خو ما یاري یو ښه کتاب دی د خلکو لاسو ته ورسېنو په دغه خاطر مې لا کتاب نه دی چاپ
خانو ناچار صاحب چې د کتاب په چاپ کېدو کې مو لا وخت شته نو مونږ داسې کوو چې له دې وخته ګټه پورته کوو او تاسو نه بغښتنه وکړو چې یو بل غزل هم زمونږ اوریدونکو ته واوروي چې دا شیبه شاعرانه شي.
ډیره زیاته مننه امیر صاحب، ډیر خوشاله شي تاسو ډیره آباد یې. او دغه یو بل غزل دی چې ته خبر نه یې چې څه را لبد شوي، ته خبر نه یې چې څه را لبد شوي، ستا د مړو سترګو کاته را لبد شوي، هغې تورې غنم رنګي جینۍ ویلي په نظر شمارانجه را لبد شوي. مننه. هغې تورې غنم رنګي جینۍ ویلي په نظر شما رانجه را لبد شوي، چې یارانو ته بد وایم خنه کوم نور څه نه وایم خو ښه را لبد شوي، چې یارانو ته بد وایم خنه کوم نور څه نه وایم خو ښه را لبد شوي، محبت را باندې بدې چارې وکړې، محبت را باندې بدې چارې وکړې، عجیبه کار دی خواږه را لبد شوي، زه د ژوند پیټې ته نیمه لار کې ناست یم. امیر صاحب، زه د ژوند پیټې ته نیمه لار کې ناست یم، وخت را کړی دی درانه را لبد شوي، او میلمه دوسته یو ناچاره پښتانه یو، میلمه دوسته یو ناچاره پښتانه یو، خو ټول عمر میلمانه را لبد شوي. ډیره زیاته مننه امیر صاحب، مهرباني.
صاحب الله ناچار صاحب، ډیره مننه، موږ سره مو ډیره زیاته مینه وکړه، همداسې مینه ناک اوسئ. په اخره کې زموږ اوریدونکو او ستاسو مینهوالو ته څه پیغام لرئ؟
او دسې دا امیر صاحب چې مړه بس پیغام، خو زمونږ همدغه پیغام چې موږ باید مینه وکړو، په مینه ژوند تیر کړو، او د خپلو بچو په داسې ډول پالنه وشي چې هغو د خدای تعالی مخلوق ترې په عذاب نه شي، د خدای مخلوق ته خیر ورسي. د خپلو بچو پالنه داسې پکار ده، مینه، محبت، اتحاد، اتفاق پکار دی. نو ډیره زیاته مننه په پای کې، بیا ستاسو د ټولو خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
مشال رډوی مجلې ته غواکې اوس درته یو نظم وړاندې کوو. د نظم شاعر حساس یوسفزی دی، د پېښور د سیمې خوږ ژبې شاعر دی، په نظم کې ډیر کار کړی دی. نظم به دغه په غږ کې وورو.
په دې خاوره د امن طلبګارو یو انسان، همیش له د خوارانو مددګارو یو انسان، د عدم تشدد سپهسالارو یو انسان، و خان خو ګوره څومره ملنسارو یو انسان. راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو، راځئ چې ټول د امن سفیران شو پښتنو، تر څو به مونږ دیو مونږ به کله راویښېږو، تر څو پورې چې یو نشو نو ورک یو او ورکېږو، تر څو به د اغیارو په لاسونو کې لوبېږو، تر څو په خپله خاوره به په خپلو کې جنګېږو، د خپلې منطقې چې واکداران شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. دا شکر نړیوال مو د بابا په نظریه شو، دا شکر حقیقت چې را برسېره شو ښکاره شو، افسوس پښتون مو یو نشو تس نس دانه وانه شو، افسوس چې زما نشو لاړ د بل غېږ کې اوده شو، دا نه چې سره بیا مشتو ګریوان شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. بابا به مې ویل چې امن غواړو په دې ځمکه، بابا به مې ویل چې توبګار شی له ټوپکه، بابا به مې ویل چې له جنګونو وکړی کرکه، بابا به مې ویل راځئ چې یو شو تر اټکا، راځئ چې د نړۍ سره یو شان شو پښتنو، راځئ چې ټول د امن سفیران شو پښتنو. بابا به ویل تعلیم وکړي، تعلیم کومه فائده ده، مرام ته به رسېږئ هر څو لاره کې اوږده ده، باور مې په الله او په قرآن مې عقیده ده، په جار وایه مدامې د خپل قام سره وعده ده، بیا ستوري زلنده به په اسمان شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. مننه. د عدم تشدد ناره د ستر فخر افغان وا، چې ټول پې متفق شو دا زمونږ د بابا جان وا، مونږ فخر پې کوو چې دا د هغې قدردان وا، حقوق د پښترو د پاره شپه ورځې په ځان وا، راځئ چې د بابا مرد میدان شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. آخري بند دی چې ټول عمر امن 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 یادولو، هر ځای به چم په چم کلی په کلی ګرځېدلو، پښتون چې د غیر د غلامۍ نه خلاصولو، پښتون د پښتو د محبت په تار پیلو، حساس یې د لیدلو په ارمان شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو.
د حساس یوسفزی نظام مواورید وړاندې په خبرونه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخښ باړه د توړاندې کو نو موړه د پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان سیمې نامتو شاعر او لیکوال تیر شوې ده. دغه همدا کتاب د نړۍ معتبر ژبو تشبړل شوې ده. تاسو د زما د افغانستان کتاب د ویبل برخښ باړه اوریدو ته رابولم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم تړل شي. زما د افغانستان رسول حمزه توف په خپل کتاب زما داغستان کې د کتاب د محتوا او موضوع په اړه خبره پر یوې دروازې د کیندل شوې خبرې نه شروع کوي. دا خبره ډیره جالبه ده. وایي د دروازې د ماتولو حاجت نشته، په چابه یا کنجۍ دا په اسانه پرانیستل کېدای شي. بیا یو ځوان ادیب ته خپل کړه نصیحت اقتباسوي او لیکي، دا مه وایه چې ما ته یو موضوع وښایه، ښه به دا وي چې ووایې ما ته سترګې راکړه. بیا د موضوع یا محتوا په اړه خپلې خبرې پیلوي. ګرانو ملګرو، زه په زړه کې د یو څه لیکلو لپاره بې قراري محسوسوم. زه لیکل غواړم خو په دې نه پوهیږم چې څه ولیکم او په کومه موضوع ولیکم. تاسو ما ته یوه ښه موضوع په لاس کې راکړئ، زه به پرې یو ښکلی کتاب ولیکم. د ادیبانو په ټولنو، د ورځپاڼو او مجلو د مسؤولو مدیرانو په دفترونو او یا هم په انفرادي ډول له پیژندل شوو لیکوالو نه اکثره وخت ځوانان دا ډول غوښتنې په خطونو کې کوي او دا د معمول خبره ګرځېدلې ده. داسې لیکونه ما ته هم راځي او ابا ته هم ډېر راتلل. ابا ته چې به کله داسې لیک ور ورسېد نو سر به یې وښوراوه. بیا به یې وویل دا ځوان واده کول غواړي، خو مصیبت دا دی چې له چا سره واده وکړي، کومه نجلۍ په نظر کې نشته. اوس تاسو وګورئ چې پیغام یې هم استولی نو چېرته یې استولی دی. د یادونو له دریسی نه یو ځل د داغستانیو ادیبانو ټولنې ته ابو طالب یو لیک واستولو. په لیک کې غوښتنه کړې وه چې هغه یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې ته د ځینو موادو د راټولولو لپاره سفر کول غواړي، نو د هغه د یوې میاشتې د خوراک او د اوسېدو غم دې وخوړل شي. کله چې د لیکوالو د ټولنې د مشرتابه ډلګۍ په مخ کې دا غوښتنلیک کېښودل شو نو له عرض کوونکي نه پوښتنه وشوه چې هغه په کومه موضوع مواد راټولول غواړي. د دې خبرې په اورېدو سپینګیری شاعر ته غوسه ورغله. بیا وویل ایا ښکاري ته له مخکې نه دا خبره معلومه وي چې هغه به د څه شي ښکار کوي؟ د سوی، هیلۍ، لیوه یا د لومبړي؟ آیا یو جنګیالی به تور له دې خبر وي چې په جنګ کې به هغه کومه کارنامه کوي؟ هغه مجلس کې زه هم ناست وم. د ابو طالب دغه خبرو زما په ذهن نه ورانیدونکې نښې پرېښودلې. کله چې څوک له ادیب نه په بار بار دا پوښتنې وکړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په کومو موضوعاتو کار کول غواړي یا څه لیکل غواړي، نو زه په دې خبره ډیر حیرانېږم. په دې کې هېڅ شک نشته چې د هر ادیب په ذهن کې د یو کار د پوره کولو یوه عامه خاکه خو موجوده وي، او دا هم امکان لري چې هغه له ځانه سره پتیلی وي چې په دې موضوع یو یا دوه یا درې ناولونه لیکل غواړي. خو تر کومې چې د شعرونو خبره ده، نو شعرونه ذهن ته بغیر له اطلاع او ارادې راتلونکي کټ مټ لکه یوه ډالۍ چې چاته واستول شي. د شاعر نړۍ له مروجو بندیزونو نه آزاد وي. یو تن هم ور له مخې دا پروګرام نشي جوړولی چې نن سهار 10 بجې به زه په هغې جلۍ مینېږم چې پر سړک په مخې ته راځي، او یا هم سبا ماښام 15 بجې به د فلاني بدماش نه کرکه شروع کوم. شاعری د هغو ګلابونو په سیر نه ده چې د ګلونو په باغچه کې راټوکیږي، یا په یو چمن کې د زرغون شو ګلونو لړۍ ده چې هلته هر څه ستا په مخ کې وي او د لټون اډو حاجت نه پاتې کیږي. شاعری خو د هغو ځنګلي ګلانو په شان ده چې په کوم میدان یا په غرنۍ دره کې سر راپورته کوي، چېرته چې په هر قدم کې درته نوي نوي او له پخوا نه ښایسته ګلان په نظر راځي. له جذباتو موسیقی تولیدیږي او له موسیقي جذبي په دې کې لومړیتوب چاته حاصل دی دا چاته نه ده معلومه تر ننه دا خبره واضح شوې نه ده چې لومړی چرګه پیدا شوې وه که هګۍ همداسې دا پوښتنه هم سر راپورته کولی شي چې لومړی ادیب یوه موضوع پیدا کوي که یوه موضوع ادیب زیږوي موضوعات د ادیب نړۍ وي او د ادیب د بشپړ شخصیت هنداره وي که موضوع نه وي نو ادیب به هم نه وي هر یو ادیب ځان له خپله موضوع لري داسې وګڼئ چې موضوع یو آسمان دی او خیالونه او احساسات هغه مرغان دي چې الوت پکې کوي یا داسې به ووایو چې موضوع یو ځنګل دی او خیالات او احساسات پکې اوسېدونکي اوسی دي بله بېلګه به یې دا وي چې موضوع یو غر دی او خیالات او احساسات ښکرورې هوسۍ دي خیالونه او احساسات لارې دي او موضوع هغه ښار دی چې دا لارې ورته رسیږي زما وطن زما موضوع ده او ما ته حاجت نشته چې زه دا موضوع ولټوم او یا هم خوښه کړم موږ د وطن د خوښولو لپاره له کوره نه وځو بلکې داسې وي چې وطن له پیله زموږ انتخاب کړی وي داسې یو باز هم نه وي چې هغه د اسمان ونه لري د هرې غرنۍ وزې خپله یوه ډبره وي په کومو اوبو کې چې ټراوټ کبان وي هلته به د تیزو رڼو اوبو سیند هم وي د هرې الوتکې یو هوایي ډګر هم وي همداسې یو ادیب همداسې نه وي چې وطن دې ونه لري هغه باز چې په مرغانچه کې له چرګانو سره پاتې کیږي هغه باز نه پاتې کیږي همدارنګه ځنګلي جنگي سنډا که د ساتلو میږو سره سریږي نو هغه ته بیا ځنګلي سنډا نشي ویل کېدی په هاوس کې ساتلی ټراوټ کبان نه وي پاتې او په موزیم کې ولاړه الوتکه هم الوتکه نه وي همدارنګه په نړۍ کې یوه بلبله هم داسې نه وي چې زر کیسې له ځانه سره ونه لري د موضوع پاړه یو څو نورې خبرې زه له وړوکوالي د یوې ځانګړې منظرې ډیر زیات لیواله پاتې شوم زه چې کله هم د آباد کور یو وړه کړکۍ پرانیزم مخامخ په ویړ شین میدان مې نظر لګیږي لکه د کلي په قدمونو کې چې چا دسترخوان خور کړی وي شین دسترخوان د شنه میدان نه چار چاپیره غونډۍ به داسې ښکارېدي لکه په دسترخوان چې سرونه راټیټ کړي وي د غرونو په منځ کې کږې وږې تنګې لارې راته د مارانو په شان ښکاري او د غار خوله راته داسې برېښي لکه یو درنده چې ولاړ وي او خوله یې وازه کړې وي د غره د لومړۍ لیکې نه پس دویمه درېیمه او څلورمه لیکه ښکارېده او ما به انګیرله چې دا غونډۍ د اوښ د ملا کوپ دی زنګیرم چې په سویټزرلند او نیپال کې تر دې هم خسته ځایونه موجود دي خو زه که هر چرته تللی یم سترګو مې که هر څومره زړه راښکونکي منظرې لیدلې ما تل هغه نظارې د خپل ماشومتوب له منظرو سره پرتله کړې دي ما دا منظرې د هغه تصویر سره مقایسه کړې چې د آباد کور د وړې کړکۍ د فریم نه ښکارېدو نو چې ما کله هم دا موازنه کړې ده نو د دنیا ټولې نظارې زما په ذهن کې د نقش شوې نظارې نه تتې او معمولي ښکاره شوې کله څه وجې زما پلارنۍ ټاټوبې او ترې چاپېره منظرې باقي پاتې نه شوې او که د هغو منظرو یادونه زما له ذهن نه ووتل نو ما ته به دا ټوله دنیا داسې ښکاري چې سینه خو لري خو په سینه کې دربېدونکی زړه نشته له ژبې محرومه سترګې شته خو ګاټې نشته او ځاله په خپل ځای کې موجوده ده خو په دې ځاله کې یوه مرغۍ هم نه ده ناسته خو د دې خبرو معنی هرګز دا نه ده چې زما موضوع زما د کلي کور له چوکاټ نه سرخي او د باندې هیڅ نه راوځي د دې معنی دا هم نه ده چې ما د خپلې ګرانبیه او محبوبه موضوع نه چر چاپېره دنګ دنګ دیوالونه ودرولې دي ځینې پټې داسې وي چې د یوې سوکه ور رسېدلې نه وي چې لاندې حاصل ورکوونکي ځمکه بیا په نظر راځي ځینې میدانونه داسې وي چې که لږ وتوګل شي نو ترې د لاندې ډبرینه ځمکه ښکاري ځینې ځمکې داسې هم وي چې د کنستلو حاجت هم نه وي ځکه چې مخامخ ښکاري چې غریزه او ډبرینه ځمکه ده زه هېڅ اراده نه لرم چې پر داسې سخته ځمکه باندې قلبه وکړم او فصل وکړم زه پوهیږم چې اول خو داسې ځمکه حاصل نه ورکوي او که ور یې هم کړ نو هغه به دومره کم وي چې په هغې خوارۍ به نه ارزي چې زه یې کوم ز زه د خپل وطن سره مینه داسې تړل نه غواړم لکه یو آس چې د ټولې ورځې له کار نه وروسته په موږي وتړل شي، اوږده رسۍ یې په غاړه وي او په محدود ځای کې سری کي. زه د خپل آس نه لګام یا قیزه لرې کوم، د هغه په خولې شوي سټ لاس راکاږم، بیا یې د دې خبرې په سپارښتنه آزاد پرېږدم چې لږ واښه وخوره چې یو ځل بیا تازه شي. زما سره چې د وطن کوم احساس موجود دی په هغې کې هم دومره سکون نغښتی دی څومره چې د هغه آس په زړه کې وي چې سرېدو ته آزاد پرېښودل شوی وي.